آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، زه نو شبه آشنایم. نن د سه شنبه ورځ د سرطان د میاشتې 20مه د جولای د میاشتې له 12مې سره برابره ده. دا وخت په واشنگټن کې د سهار 10:30 او په افغانستان کې د ماښام 2 بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خبرونې پیلوي. په روانې خبرونه کې د خبرونو سرټکي، بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر نن سهار د بګرام په هوایي ډګر کې د میشتو امریکایي پوځیانو سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د بارانیو چارو کمیټه نن د دهشتګرۍ په ضد مبارزې او د دینی سخت دریځۍ په اړوند د پاکستان د اسلامي جمهوریت د مشارکت او رول په حق له استماعي غونډه جوړوي. او د جمهوری ریاست دموکراته کاندیده هیلری کلینټن نن د سه شنبه په ورځ د ورمان د سناتور برنی ساندرز خپل لوی رقیب سره انتخاباتي کمپین کوي.
قدر من اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم اوري. په کندهار کې د واکسین په کمپاین لګیدلي بندیزونه وسلوالو لري کړي. په کشمیر کې د تاوتریخوالي په دوام د هند صدر اعظم یو بیړنۍ غونډه رابللې. او په متحده ایالاتو کې دا ونه د مظاهرو ونه ده. دا چې ولې په رپورټ کې وایي وروسته پوره خبرونه وروسته اوري. البته رپورټونه وروسته اوري. اوس په مخې پوره خبرونه ته چې زیبا خدمې درته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر نن سهار د بګرام په هوایي ډګر کې د میشتو امریکایي پوځیانو سره وکتل.
د ترهګرو د رهبرۍ په اړه د امریکا متحده ایالات به د ترهګرو د رهبرانو په وړاندې د نړۍ په هر ځای کې چې وي امریکا او دوستان یې وګواښي، هوایي بمباریو او هدف ګرځولو ته به دوام ورکړي. دا کار موږ کوو او د اقدام څرګندونه مهم کړې ده.
د امریکا د دفاع وزیر په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د قاطع ماموریت د جنرالانو سره د ارګ په ماڼۍ کې د افغانستان په حالاتو هم خبرې وکړې. د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې اش کارټر د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره هم د افغانستان په امنیتي مسلو خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د خبرو وروسته په یو ګډ کانفرنس کې برخه واخیسته او د خپل سفر په حق له خبريالانو ته معلومات ورکړل. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د غزنی په ولایت کې د طالبانو یو نومول شوی قاضي وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د ملا عبدالشکور په نوم د غزنی د اباند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی قاضي تیر ماښام د افغان امنیتي قواوو په یو کمین کې وژل شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبر شوی بیان کې راغلی دی چې په دغه پیخه کې افغان ځواکونو ته د سر زیان نه دی رسیدلی. په خپله طالبانو په دې حکله تر اوسه مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د بارانیو چارو کمیټه نن د دهشتګرۍ په ضد مبارزې او د دینی سخت دریځۍ په اړوند د پاکستان د اسلامي جمهوریت د مشارکت او رول په حکله استماعي غونډه جوړوي. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د بارانیو چارو د کمیټې غړي تید پو چې د دې غونډې رئیس دی وایي استماعي غونډه به د مجلس غړو ته د دې موقع ورکړي چې د دهشتګرو ډلو سره د پاکستان د اوږدمهاله اړیکو په حکله زیات شیانو باندې پوه شي. خاغلی پو ویلی دی چې د دهشتګرو ډلو سره د پاکستان اړیکې مستند دي. هغه د پاکستان د استخباراتو اداره د طالبانو، القاعده او حقانی شبکې په ګډون زیات شمیر دهشتګرو سازمانونو ته د مرستې په برابرولو تورن کړ. د امریکا متحده ایالات یو د پاسه 2000 کال د سپتمبر د 12 منټې د دهشتګرو بریدونو وروسته پاکستان ته د پاسه 3 میلیارد ډالر د دهشتګرۍ سره د مبارزې لپاره ورکړی دی. خود امریکا د کانګرس د غړي مات سالمن په وینا د دومره زیاتو پیسو په لګښت او د 15 کلونو په تیرېدو سره اوس هم د پاکستان استخبارات د دهشتګرو سازمانونو سره اړیکې لري او په سیمه کې د ثبات د ټینګېدو بری کم دی. ټاکل شوی ده چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو مخکنی سفیر زلمی خلیلزاد هم په دغه استماعي غونډه کې ګډون وکړي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. ملال یوسفزی خپل 19مه کلیزه د مهاجرو سره تیر کړه. د سولې د نوبل نړیوال جایزې ګټونکي ملال یوسفزی چې 19 کلن شو خپل کلیزه په کینیا کې د مهاجرو د ټولونو نه د مهاجرو د ټولونه په غټ کم کې د مهاجرو سره ونمانځله. ملال غوښتل چې په نړیواله سطحه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو ستونزو ته د خلکو پام واړوي. هغې په خپلو خبرو کې وویل چې په کینیا کې د داداب کم ته په دې خاطر تللې ده چې د سومالیایي خویندو سره وغږیږي او د هغوی په ستونزو خبره شي. د ملالې یوې ویاندې ټیلر رویلی ویلی دي چې ملاله د تیر یو کال را په دې خوا د داداب په کم کې د یو شمېر جنکو سره د انټرنیټ له لارې خبرې کولې او د هغوی سره یې د ملاقات ژمنه کړې وه. ملاله کوشش کوي چې د خپل هر کلیزې د نمانځنې لپاره داسې یو ځای غوره کړي چې د نجونو تعلیم ته پکې پام نه شوی. په کینیا کې د مهاجرو په دې کم کې شاوخوا 300,000 مهاجر پراته دي چې اکثره یې د سومالیې اوسیدونکي دي. په عراق کې د بم په چاودنې کې 12 تنه وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چاودنه نن د سې شنبې په ورځ د بغداد په شمال ختیځ کې په یو مارکیټ کې شوې ده. چاودنه د شیاګانو په سیمه کې په داسې حال کې وشوه چې د پوځ د غټو نظامی ماشونو د پاره چمتووالی نیسي. په بغداد کې د پولیسو یو افسر ویلی دی چې چاودنه نن سهار وختي د سبو او میوو په مارکیټ کې وشوه. لږ تر لږه 8 دیش کسه پکې زخمی شول. په چاودنې کې زیات شمیر موټر هم تباه شوي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. د ملګرو ملتونو محکمې د چین د جنوبي سمندرګي د جنوبي سمندرګي په سیمه کې د چین د مالکیت داور رد کړه چې په دغه سمندري سیمه هیڅ تا مالکیت نه لري. دغه محکمه چې په هیک کې موجوده ده نن د فلیپین د شکایت په حق له پریکړه کړې ده. فلیپین په 2014 کال کې په چین تور لګولې چې د ملګرو ملتونو د سمندري قوانینو نه سرغړونه کړې ده او په سکاربورو سوحال کې چې د فلیپین د ساحل نه 225 کیلومتره لري ده مداخله کړې ده. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ دغه پریکړه رد کړې ده او ویلي دي چې دغه پریکړه د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین په ارضي تمامیت او سمندري ګټو باندې اغیزه نشي اچولی. محکمې ویلي دي بیجنګ چې قریب د چین په ټول جنوبي سمندرګي د مالکیت داوا کړې ده د سمندري قوانینو نه خلاف ادعا ده. د سمندري قوانینو په لحاظ د چین سمندري سرحد د هغې د ساحل نه تر 22 کیلومترو لرې ځای پورې رسیږي او د خپل ساحل نه تر 300 کیلومتر پورې سیمه کې اقتصادي فعالیتونه کولای شي. محکمه حکم وکړ چې چین د مانیلا د ارضي تمامیت حقوق تر پښو لاندې کړی دي او د فلیپین د کب نیونې په ساحه کې مداخله کړې او د تیلو د رایستلو هڅې کړې دي. د شمالي کوریا د سارنې مؤسسه چې مرکز په امریکا کې دی وایي چې د ساتلایت تصویرونه ښیي چې دغه کمونست رژیم د اتمي ازموینو په ځای کې په لوړه سطحه فعالیتونه روان دي. دغه راپور چې نن دغه مؤسسه په خپل وی پانه کې خبر کړی دی وایي تصویرونه ښیي چې په ځمکه باندې د پونګيري اتمي مرکز شمالي برخه کې تجهیزات او سامان آلات انبار شوی دي. دا هغه ځای دی چې شمالي کوریا په 2014 کال کې او همداشان په 2014 کال کې پکې اتمي ازمیښتونه کړي وو. دغه راپور وایي امکان لري یو سړی دانش ویل چې آیا دا فعالیتونه دغه ته د ترمیم لپاره کیږي او کله پنځم اتمي ازمیښت لپاره. خودغه گروپوی د سرګند ده چې په یونګیان غوالي داده شي چې د پونګری مرکز د آینده اتمی ازمیښتونو د پاره آماده ده. په سعودي عربستان کې د مکه معظمه د پیښې عاملین محاکمه کیږي. یو نوی راپور چې نن خپور شوی ده پکې ویل شوی دی چې په مکه معظمه کې د جرثقیل د لویدلو د پیښې په تړاو ځینې کسان محاکمه کیږي او خایي چې الزام هم ور باندې ولګول شي. د الریاض دولتي ورځپاڼې په راپور کې ویل شوی دی چې د تحقیقاتو او څارنې ادارې خپل د تحقیقاتو راپورټ د مکه معظمه جنایي محکمې ته سپارلی دی. پروسږ کال یو جرثقیل د حج د مراسمو په دوران کې ولوېدو چې 111 کسان یې ووژل او تقریبا 240 نورې زخمی کړل. په مکه معظمه کې د بیا رغونې کارونه د بن لادن ساختماني شرکت کوي چې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ سره نږدې اړیکې لري. تر اوسه د تحقیقاتو د راپورټ جزئیات د عامو خلکو سره نه دي شریک شوي او دا هم نه ده معلومه چې د بن لادن د کورنۍ او حکومت څومره چارواکي به د دې پیښې په تړاو ملزم وګڼل شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د سې شنبې په ورځ د تکساس د ایالت د ډالاس ښار ته ځي چې هلته د 15 پولیسو د یادګرنې په مراسمو کې برخه واخلي. دغه 15 تنه تنه پولیسان تیره هفته په ناسپی حمله کې وژل شول. دا بعد د جمهوریت ریاست په دوره کې یو لسم ځل وی چې دغه سی پیخونه روسته امغه ټولونه ته وینا کوي. د سپینې ماڼۍ نطاق جاش ارنس پرون وویل جمهور رئیس به کوشش وکړي چې یوازې د دغو پولیسانو د غمجنو کورنیو په حق لنه بلکې ټول ملت ته وینا وکړي. او د جمهوری ریاست کاندیدا هیلری کلینټن نن د سه‌شنبه په ورځ د ورمانت د سناتور برنی ساندرز خپل لوی رقیب سره انتخاباتي کمپین کوي. دغه انتخاباتي کمپین د نیو همشایر په ایالت کې کیږي. یو هفته مخکې جمهور رئیس اوباما د هیلری کلینټن لپاره انتخاباتي مبارزه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته تللی او په بګرام کې میشته امریکایي پوځیانو سره کتلی. اشکار تر په ارګ کې هم د افغانستان په امنیت غږېدلی. نور جزئیات بای په کابل کې د امریکا غاک له همکار اکرام شینواری صاحب نو ورو شینواری صاحب ستړي مشه مهرباني وکړئ د امریکا د دفاع وزیر کابل ته په کوم هدف راغله او نظر د افغانستان د امنیت په باب څه وو څه ویل؟
بلې، لکه تاسو ویل د امریکا دفاع وزیر نن صاحب یو نصفي سفر بګرام ته راغی او د غزه کابل ته راغی. کابل کې د افغانستان د ملي ولید حکومت مشرانو جمهور رئیس غنی ایجری عبد الله دفاع د کورن شر وزیران سره او هم امریکای جلان سره لید کاتو کړو. دا کله لید کاتو په پای کې د جمهور رئیس غنی سره ګډ خبري کانفرنس وینا وکړه او د او جمهور رئیس غنی د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې خبريالانو پښتنه ته ځوابونه ورکړه. په دغه ځوابونو کې یو غټ مسله چې د پی خبري وکړه یغه د پاکستان سره په پاکستان کې د ترګر سره د مبارزې مسله وو. ویل چې ترګر خپل پاکستان ته یو لوی غوښته او هغه هم داشان ویل چې امریکا به داغو کسانو په خلاف باندې خپل پوځي یا هوایی بریدونه ته ادامه ورکړي چې د نړۍ په برخه کې هغه امریکا ته او د امریکا دوستانو ته ګواښونه راولاړي. همداشان جمهور رئیس غنی هم په دې خبرو کې زیات په افغانستان کې د سره د امریکا د نوو مرستو البته د چې په ورسا کې کلی دی افغانستان کې د اتزر سلوسو امریکایي اسکرو د پاتې کېدو او همداشان د امریکا د پوز د امریکا جمهور رئیس خو په افغانستان کې د کومندان جنرال نیکلسن ته د نوو وکړو په خبرې وکړه او هغه د افغانستان په امنیت کې مهمه وبللې.
بله، لکه څنګه چې په دې څو ورځو کې د افغانستان د خوانه امدارنګه د امریکا د خوانه د یو فشار خبرې ډیره مطرح شوې دي پر پاکستان. البته د امریکا د دفاع وزیر په خبرو کې د سټی کې و چې په پاکستان د فشار راوړي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره صادقانه ګامونه پورته کړي. د څه ویل شو؟
د ویل د دفاع وزیر ویل چې پاکستان د امریکا یو ډیر قوي نږدې دوست دی او هغه ویل چې دغه ترهګري چې د خپل پاکستان ته زیان راوړي او امریکا کار کوي د پاکستان سره په ګډه باندې شي دغه حالاتو د کابو کول لپاره کومک وکړي. البته د افغانستان جمهور رئیس نه چې پښتنه وشوه چې د دوی په سرګندولو کې یو شکل باندې پاکستان ته لکه په خبرو کې تغییر راغلی دی. هغه ویل چې د په خبرو کې تغییر یا نه راغلی بلکې د په خبرو کې د پاکستان په وړاندې وضاحت راغلی. جمهور رئیس غنی ویل چې پاکستان باید د په دې حالت کې چې دا باید پریکړو کې او دا پریکړه هغه هیلو خو دا یو سمه پریکړو کې دغه د خبرو هغه اومده خبرې وي او همدا شان دوی د افغانستان امنیتي وضعیت باندې سره غونډې لرلې او په دې اړه باندې سره سلام مشورې کړې دي.
ډیره مننه شینواره صاحب کور ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15.
په کندهار کې د واکسین په کمپاین لګیدلې بندیز وسلواله طالبانو لري کړي. اوسي مسولین وایي چې زربا د خپل پلان سره سم د ولایت په ټولو برخو کې د واکسین پروګرام پیل کړي. لتیری دوه میاشتې رئیس وسلواله طالبانو په کندهار کې روغتي مسولینو ته خبرداري ورکړې چې کده دوی غوښتنې و نه منل شي د پولیو ضد واکسین تطبیق ته هم اجازه ورنکي. پاموکې په حق لای د عزیز الله پوپل رپورت.
تر دې میشتنی ځند او ډیرو سلام شروع ورسته په کندهار کې د پولیو واکسین پر کمپاینو لګیدلې بندیز لري سوې دي. د امیرختیا مسولین وایي چې طبي کارکونکو عملاً د او ولسوالیو په هغه سیمو کې خپل کارونه پیل کړی چې د دولت وسوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي، خو مخکې پکې روغتیايي مرکزونه نه موجود. د دولت وسوال مخالفینو لتیرو دو میشت راهیسی شرط یې شوی چې که د روغتیا په نور برخو کې فعالیتونه شروع نسی نو دوی د واکسین کمپاینونو ته هم تر خپل اغیز لاندې سیمو کې اجازه نه ورکوي. په جنوبی ولایتونو کې د کتلوي مافیات امیر ډاکټر نظر محمد وایي چې د عامې روغتیا وزارت قراردادي انجو طبي تشکیلات بشپړ کړي او د عملی کار لپاره طبي کسان ټاکل سو سیمو ته لیږل سوي دي.
واکسینو بندیز یواځینی ایله چې دا چې په پاز ولسوالۍ کلینیکونه یا صحي مراکز وجود نه درلوده مخالفین ول چې دا خلک هم باید مستحق دي و دوی ته به هم کلینیکونه ایجاد شي. فعلا ریک، شورابا، قرغستان، شوالی کوټ، میانشین، غورک او خاکریز کې کلینیکونه چې هست صحیح چې لازم دي یا پر نفوس دي د کلینیک څه لري دي ځایونه انتخاب شوي دي د پرسونل استخدام جریان لري. اوس یوازې موږ یو کلینیک په ارغستان کې او یو کلینیک په شوالی کوټ کې په خپل په فعالیت شروع کړی ده. ما دا نور ولسوالۍ ته د خپل پرسونل ځي عملاً کار خپل په ساحه کې شروع کوي.
د واکسین په کمپاینونو کې د رامنځته سوو خنډونو په وجه روغتیایي مسؤلین وایي چې دوی د میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې هغه هدف هم ترلاسه نه کړ چې غوښتل یې په چاپیریال کې د پولیو ویروس ودروي. ساش کال په کندهار کې د پولیو یو مثبته پیښه هم ثبت شوې چې روغتیایي مسؤلین یې تر بل هر وخت زیات اندېښمن کړي. ډاکټر نظر محمد وایي چې نږدې 4000 ماشومان د واکسین په دوو کمپاینونو کې له واکسین څخه پاتې شوي چې دوی به د جبران لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي.
هغه بندیز شو هغه بندیز ډېرې سوی دی انشاءالله تعالی پر ولسم اتلسم نسم موږ یو کمپاین لرو. ممانعت نشته دواړه هم آی پی وی او او پی وی کمپاین موږ خپل پلان مطابق عملي د کندهار ولایت په ټولو ولسوالۍ کې به اجرا کړو.
په کندهار کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو د یادې ستونزې له حل سره پر یوه وخت صحي مسؤلین چمتووالی نیسي چې د روانې اونۍ په وروستیو کې د پولیو ضد حوزوي کمپاین پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په کشمیر کې د تاوتریخوالي په دوام د هند صدر اعظم یوه بیړنۍ غونډه راوللې څو په دې سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو په مخنیوي سلام مشوره وکړي. په کشمیر کې تاوتریخوالي هغه مهال زور واخیست چې خلکو د هندي ځواکونو په لاس د یو کشمیري مبارز وژل د غندلو دپاره سړکونو ته راووتل. پاموکې په هکله رپورټ ته
د یو ځوان بیلتون غوښتونکي مبارز وژل کېدو کشمیر کې تاوتریخوالي راپارولې دي. د هند واکمنۍ پر خلاف د یو لوی وسلوالې ډلې حزب المجاهدین مشر برهان والی د جمعې په ورځ وژل شو. تر پیښې وروسته خلکو لارین وکړ چې په تاوتریخوالي واوښت. اته ویشتنه وژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. د هند سیال پاکستان روانو تاوتریخوالو ته په غبرون کې په اسلام آباد کې هندي سفیر احضار کړی او د برهان والی د وژل کېدو په تړاو یې شدید اندېښنه څرګنده کړې ده.
پاکستان انساني حقوق کې تمام تنظیمو کو
پاکستان باید در روانو تاوتریخوالو په اړه د بشری حقوقو ټول سازمانونه خبر کړي او غوښتنه به ترې وکړي چې په کشمیر کې ستم ته پام وکړي او د ستم کوونکو لاس رالنډ
کړي.
له بل پلوه هندي مقاماتو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هغو خبرو په وړاندې تند خبرګون ښودلی چې ویلي وو د برهان په وژل کېدو حیران شوی دی. نواز شریف د اعتراض کوونکو په مقابل کې د هندي سرتیرو چلند تر حد زیات تاوتریخجن بللی دی.
بھارت کے راج جمو اور کشمیر پر
مگد ہند جمو او کشمیر ایالت وضعیت پر اڑد پاکستان اعلامیہ ولید لدی اعلامیہ خارج پاکستان ل تروریزم سره تھڑاو لری او لهغه څخه د یوی دولتی پالیسی پتوګا گټخلی ل پاکستان غختل شوی چې د خپل گاونډیانو په کورنۍ چارو کې لاس وهنه ونه کړي.
اوس مهال سیمه ته د حالات د قابو کولو لپاره 2000 اضافي هندی فوجان رسیدلی او حالت ګرزبندیس وزا کړی دی. له بلې خوا د مسلمانانو د علماو یوې ډلې د هند پر کورنیو چارو وزیر غږ کړی چې په کشمیر کې د حالاتو د کابو کولو په لار کې اړین اقدامات وکړي.
آج هم ان تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں
نن موږ د کشمیر له ټولو خلکو غواړو چې په دې ایالت کې باید سوله راشي او حالات ښه شي ځکه دې مسلې ته اوس د ټولې نړۍ پام دی. زه کورنیو چارو له وزیر څخه مننه کوم چې ډاډ یې راکړ چې وضعیت به قرار شي او حالات به ښه شي.
کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ یو جنجالي سیمه ده او دواړه هیوادونه ادعا کوي چې کشمیر یې د خاورې یو برخه ده.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا ژورنالیستانو په سانسورولو کې له ډیرو تاکتیکونو نه کار اخیستل کیږي. د امریکا غږ خبریال جودا کاپوا په دې باره کې یو رپورټ لري چې تاسو یې اورئ.
یو نو راپورټ وايي ژور او جامع ژورنالیزم په درسته نړۍ کې د خطر سره مخامخ دی. که په خبریالانو باندې د جسمي حملو په بڼه دا خطر وي یا په خبری ټولنو باندې د بودیجې د محدودولو له لارې وي. په دغه راپورټ کې خبرداری ورکړی شوی دی چې رښتیا ځپل کیږي. د سانسور مجله په رښتیا کې خپل راپورټ ته خطر او رښتیا په خطر کې ګڼي. ریشل جولی چې د دغه مجلې مسؤله مدیره ده وای
There's a two-edged sword there, isn't there? I was looking at journalists coming under fire from all sorts of areas, lots of different types of pressure, not just
دا دوه مخې توره ده، آیا دا نه ده؟ او زه په خبریالانو باندې نظر اچوم چې له ټولو خواونه په دوی باندې انتقادونه کیږي. بېلابېل فشارونه نه یوازې جسمي تاوتریخوالی مګر جریمه او رواني فشارونه هم په خبریالانو باندې راځي. او ما غوښتل چې په دې باره کې خبرې وکړم چې زموږ د ټولو لپاره یو احساس شته چې ښایي د کلونو په تېرېدو سره رښتیا معلوم نه کړو، ځکه چې دا ډېر خطرناکه کیږي چې په عام محضر کې رښتیا وویل شي. یوازې ژورنالیستان په خطر کې نه دي، مګر رښتیا هم په خطر کې ده. په جسمي حملو کې وژل او برمته کول شامل دي. د خبریالانو د ژغورنې کمیټه وایي تیر کال 3 خبریالان وژل شوي وو او په هغه وخت کې دغه راپور خپور شوی و. په روان کال کې 12 ژورنالیستان وژل شوي دي. دغه مجله وایي په عراق کې یوازې د ژغورنې ټریننګ ضرور نه دی، بلکې د هغو ټولنو دا وظیفه ده چې په خطرناکو سیمو کې د خبریالانو او مبارزینو په باره کې توجه وکړي. دغه راپورټ وایي د سوریا، افغانستان او یمن په شمول هیوادونو کې اکثره وخت د تجربه کارو خبریالانو لپاره دا ناممکنه وي چې خپلې وظیفې په ښه شان سرته ورسوي. دغه راپورټ د مخ په زیاتېدونکي توګه تمایل یادونه کوي چې په ژورنالیستانو باندې د افراطیانو یا ترورستانو ټاپه وهل کیږي، ځکه نو حکومتونه د دوی په راپورټ ورکولو باندې بندیز لګوي او زبیه په ځینو هیوادونو کې قانون هغه خپرونې منع کوي چې ښایي په حکومتي چارواکو باندې پکې انتقادونه شوي. او جولی وایي بیا ورباندې مالي فشار راوړل کیږي.
On one level, there's the threat of the way that finance to journalism is changing journalism. So how journalists are doing fewer and fewer in-depth news reports.
په یو پړاو کې ژورنالیزم ته مالی ګواښ په داسې طریقه وي چې هغه بیا ژورنالیزم بدلوي، ځکه نو ژورنالیستان کم شمیر جامع او ژور رپورټونه برابروي. په دوی باندې فشار وي چې زر رپورټونه برابر کړي، ځکه نو په یو لحاظ نو موږ یو جامع رپورټ له لاسه ورکوو. جولی وایي ورځپاڼې کمه بودیجه او کم شمیر کارکوونکي لري، ځکه نو د دې کم احتمال دی چې دوی هغه ډول تحقیقاتي رپورټ برابر کړي چې د 1900 په لسیزه کې د امریکا د سیاسي رسوایی چې واټرګیټ شهرت لري په وخت کې ورنکار اخیستل شوی و. دغه راپورټ جمهور رئیس نیکسن استعفا ته مجبور کړ. یا په دې تازه وخت کې هغه پادریان افشا کړل چې ماشومان په جنسي لحاظ استثمارول. دا په هغه فلم کې څرګند شو چې اکاډمي جایزه یې اخیستې وه. جولی دې ته جامع او ژور راپورټ وایي.
Journalists were given days to go and explore a story and really dig into something and have the opportunity to do something like go through
کله چې خبر اعلان او توخ ورکړی شي چې سي او رپورت برابر کړی او واقعا د داسې څه پسې وګرځي او داسې فرصت لري چې پراخ اسناد وګوري، تفصیل ورکړي او واقعا هغه څه افشا کړي چې ښایي دوام لري. د دوی شمیر همداسې راکمیږي. زما مطلب دا دی چې کم شمیر ژورنالیستان دغه کار کوي، مګر هغه وعده له منځه وړل کیږي چې دغه ډول ژورنالیزم سره شوی ده. چولی وایي حتی د ټویټر په شان ټولنیزې رسنۍ د خبرونو په برابرولو باندې منفي تاثیر کوي.
is a great and exciting innovation where you can find out information But on the other hand, it's being used to...
په یو لحاظ ټولنیز رسنۍ یو ستر او پرون کې نه وخت چې له دې لارې معلومات لاسته راوړل کیږي، مګر له بلې خوا له دې نه د معلوماتو په ځپلو کې هم کار اخیستل کیږي. موږ حکومتونه لیدلې دي چې زیاتې پیسې په خپل پی آر ماشین کې اچوي، مګر په مستقیمه توګه نه، مثبت او ښه رپورټونه ورنه وباسي، مګر په ژورنالستانو باندې لګښت کوي او کوشش کوي چې د دوی شهرت ته تاوان ورسوي، په خبریالانو باندې حمله کوي او د دوی د رپورټونو مخالفت کوي او په بین المللي او ملي سطح د دوی تصور ته تاوان رسوي. د دغه مجلې مسؤوله مدیره وای ډېر ژورنالستانو د یو څارونکي په حیث خپل موقف لاسه ورکړی دی. جولي وای حتی د اسلامي دولت د ډلې په شان افراطي ډلې خپله میډیا لري او ژورنالستان ته ضرورت نه لري چې راپورټ خپور کړي. جولي وای د داسې ژورنالیزم چې د شهرت پورې اړه تمایل یې ورځ په ورځ وده کوي، یعنې دا چې د شتمنو او مشهورو کسانو او د دوی د وروستۍ تیښتې په باره کې راپورټونه خپرېږي. جولي زیاته کړه چې که عادي تبه وغواړي په دې پوه شي چې د دوی حکومت څه کوي، نو میډیا به ورته ښه ځواب ورکړي.
د امریکا د دفاع وزیر اشکار سر نن سهار د بګرام په هوایي ډګر کې د میشتو امریکایي پوځیانو سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د قاطع ماموریت د جنرالانو سره د ارګ په معنی کې د افغانستان په حالاتو خبرې وکړې. د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری د امریکا غږشنا رادیو ته ویل چې اشتر کارتر د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره هم د افغانستان په امنیتي مسلو خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د خبرونو وروسته یو ګډ خبری کانفرنس کې برخه واخیسته او د خپل سفر په حق له خبريالانو ته معلومات ورکړل. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ملا عبد الشکور په نوم د غزنی د ابن ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی قاضي تیر ماښام د افغانستان امنیتي زواکونو په یو کمین کې وژل شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې په دغه پیښه کې د افغانستان قواو ته د سر زیان نه دی رسیدلی. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د بارنیو چارو کمیټه نن د دهشتګرۍ په ضد مبارزې او د دینی سخت دریزې په حقله د پاکستان د اسلامي جمهوریت د مشارکت او رول په حقله استماعي غونډه جوړوي. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د بارنیو چارو د کمیټې غړي ټیټ پو چې د دې غونډې رئیس دی ویلي دي دا استماعي غونډه به د مجلس غړو ته د دې موقع ورکړي چې د دهشتګرډلو سره د پاکستان د اوږدمهاله اړیکو په حقله په زیات څه پوه شي. ټاکل شوی دی چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو مخکنی سفیر زلمی خلیلزاد هم په دې استماعي غونډه کې ګډون وکړي. د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ چې نن 19 کلنه شوه خپل کلیزه په کینیا کې د مهاجرو د ټولو نه په غټ کم کې د مهاجرو سره ونمانځله. ملالی غوښتل چې په نړیواله سطحه د مهاجرو او پناه غوښتونکو ستونزو ته د خلکو پام واړوي. د ملالی ویاندې ویلی دی چې ملالی د تیر یو کال را په دې خوا د آداب په کم کې د یو شمېر جنکو سره د انټرنیټ له لارې خبرې کولې او د هغوی سره د ملاقات ژمنه کړې وه. ملالی کوشش کوي چې د خپلې هرې کلیزې د نمانځنو لپاره داسې ځای وټاکي چې د نجونو تعلیم ته پکې پام نه وي شوی. په کینیا کې د مهاجرو په دې کم کې شاوخوا 300,000 مهاجر پراته دي چې اکثره یې د سومالی اوسیدونکي دي. په عراق کې د بم په چاودنه کې 12 تنه وژل شوی دي. چارواکو ویلي دي چاودنه نن د سیشن به پورز د بغداد په شمال ختیځ کې په یو مارکیټ کې شوی ده. چاودنه د شیاګانو په سیمه کې په داسې حال کې شوی چې پاوز د غټ نظامی مارش د پاره تیارې نیسي. تر اوسه هیڅ کومډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو محکمې د چین د جنوبي سیمې په سمندرګي کې د چین د مالکیت دعوه رد کړه او په دغه سمندر کې ویلي دي چې هیڅ تاریخي مالکیت نه لري. د شمالي کوریا د سارنې مؤسسه چې مرکز په امریکا کې دی وایي د ساتلایت تصویرونه ښیي چې دغه کمونست رژیم د اټومي ازموینو په ځای کې په لوړه سطحه فعالیتونه روان دي. یو نوی راپور چې نن خپور شوی دی په کې ویل شوی دی چې په مکې معظمې کې د جرثقیل د لویدلو د پیښې په تړاو ځینې کسان محاکمه کیږي او ښایي چې الزام به ورباندې ولګول شي.
درنو اوریدم که د خزو د حقونو مدافع سازمانونه څومره ګټور دي. آیا د دې سازمانونو ګټه اړ خزو ته رسیدي کنه؟ د نجیب نوشابه د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع کګیګو تاسو نه هیله کوو چې په خبرونه کې برخه واخلئ. موږ هم ټلیفونو ته انتظار باسو. قدرمن اوریدونکو، اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر راتلونکي الله مر. په ټولنډ شي بو کې د دې خبرونه اوریدل مه هیروئ.